ارمان اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم، د خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې مرستیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو تور لګولی چې اوس هم له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. تمه ده چې ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. په دایکندي کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله به د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن خپره کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشتوالی، د نیمګړو پروژو حذف او په یو نوي او دوه نیم کوډونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزو دي. ولسی جرګې له دې مخکې دوه نورې مسودې رد کړي دي. د جرګې ځینو غړو همداراز ویل چې بودیجې پر وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. په کابل کې پرون په 2014 کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو رسنیو ته په استول شویو معلوماتو کې ویلي دي چې لومړنۍ چاودنه مازیګر مهال په پښتونستان واټ کې وشوه او یو کس پکې ووژل شو. په خواله رسنیو د دې چاودنې ویډیو خپره شوې چې یو سراچه موټر په داسې حال کې ښایي چې د موټرو او خلکو په ګڼه ګوڼه کې د چاودنې هدف ګرځي. د کابل امنیه قمندانې همداراز په بګرامۍ یو سیمه کې ماښام مهال د پولیسو پر یوه رینجر د یوې چاودنې خبر ورکړی او وایي دوه پولیس پکې ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان چارواکو په وار وار طالبان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو پړه بللي. د دایکندي مرستیال ولی تاییدوي چې په دې ولایت کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. محمد علي اورزګاني ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون ماسپښین د پاتاو ولسوالۍ په تومزان کوتل سیمه کې شوې.
فشاری ماین کله چې یو سرتیری پرې پخه کېښودله وچاودید. مجموعاً شپږ تنه وو، یو یې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
مرستیال والی زیاته کړه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې کندهار ته انتقال شوي دي. پاتاو د دایکندي ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته ترې د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې پرون دوشنبه له سنا وغوښتل چې د نوموړي د استیزا پلان شوی بهیر لغوه کړي. تمه ده چې د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیزاهیا محاکمې دوهم دور نن پیل شي. واړه سل سناتوران به د قاضیانو په توګه حکم کوي چې د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د یو شمېر کسانو د یرغل په قضیه کې پخوانی ولسمشر پړدی کنه. په دې ورځ د پولیسو د یو افسر په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې ویلي چې پخواني ولسمشر په کانګرس د یرغل په قضیه کې هیڅ راز ونډه نه درلوده. د سنا ډیموکراتان به د ټرمپ د محکومولو لپاره د اولسو جمهوري غوښتونکو ملاتړ ته اړتیا ولري. ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال هم یو ځل استیزا شوی، خو بیا یې برائت ترلاسه کړ. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې، د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کړي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي، د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید 19 ناروغي د پایل د څرنګوالي په اړه تحقیقات له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. د خپلو موندنو راپور نن سه شنبه په یو خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایرس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساينس پوهانو په اند دا ویروس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیون زیات خلک وژلي دي، لومړی ځل په مخام څکالی یا خفاش کې رامنځته شوی او بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته انتقال شوی ده. او یو برتانوی ځوان له یو کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاول د 2000 کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. د کورونا د محدودیتونو له کبله د دې ځوان کورنۍ ډیره لږه اجازه درلوده چې روغتون ته ورشي او له فاول سره له نږدې وګوري. فلاول که څه هم اوس د دې وبا له خپرېدو خبر شوی، خو د کوما پر مهال دوه ځلې کورونا نیولی و چې بیرته بیا ښه شوی و. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمن اورېدونکو، څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اورېدو ته رابولم. او د هم لومړی راپور، د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو تور لګولی چې له القاعده شربکی سره یې اړیکې نه دي شلولي. ښاغلي صالح دا خبره له فرانس 24 تلویزیون سره په یوه نوې مرکه کې کړې ده. له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یو راپور کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په لرلو تورن کړي وو. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د امریکا طالبانو په تړون کې د هغو ژمنو په مقابل کې چې امریکا له طالبانو سره کړي، له دې ډلې یوه لویه تمه دا ده چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه تمه چې د لوړپوړو افغان چارواکو او ځینو بهرنیو سیاستوالو په اند طالبانو نه ده پر ځای کړې. په تر ټولو تازه مورید کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح فرانس 24 تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي، القاعده عملا د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
افټر فبروري 2020
د 2000 کال له فبروري وروسته چې طالبانو ژمنه کړې وه د القاعده قربتوب نه کوي، د هغوی په لیکو کې لا هم القاعده فعالیت کوي. د القاعده درې مشران په نومبر کې له منځه یوړل سو. دا له هغه ژمنې څو میاشتې وروسته و چې دوی له نړیوالو ترهګریزو شبکو د جلا کېدو په خاطر سپارلی وو. همدارنګ ملګرو ملتونو اټکل کړی دی دا اوس چې زه له تاسو سره غږیږم، لږ تر لږه 1500 بهرني ترهګر چې اکثره یې له القاعده سره تړلي دي د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
ښاغلی صالح دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو راپور په بنسټ چې د فبروري په درېیمه خپور شوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر القاعده، داعش او د هغې پورې د تړلو ډلو په اړه د تحلیل او تعذیراتو څخه د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي، طالبان او القاعده اړیکې لري او په بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نورستان، پکتیا او زابل کې د القاعده او ورسره تړلي 200 تر 500 کسان فعالیت لري. د راپور له محتویاتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تود هرکلی وکړ، ځکه د القاعده په اوسنیو جنګیالیو سربیرې د القاعدې د هغو مشرانو په اړه معلومات ورکړي چې په 2000 کال کې په افغانستان کې له منځه وړل شوي. د 2000 کال اکتوبر په 24مه د القاعده یو لوړپوړی غړی د رسنیزو چارو مسؤول ابو محسن المصري چې په حسام عبدالروف مشهور و د غزني په اندړو کې ووژل شو. اخوا د هند نیمه وچې لپاره د القاعده مرستیال محمد حنیف مشهور په عبدالله د نومبر په 10مه په فرا کې ووژل شو. د القاعده د دغو دواړو مشرانو وژنو ته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم اشاره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی وژنې دا ثابتوي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوشنبه په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ننګرهار ولایت لپاره د القاعده د جلب او جذب مسؤول نیولی. د اعلامیې له مخې د سید اکرام په نوم د القاعده نیول شوی غړی 2 میاشتې مخکې له سعودي عربستانه ننګرهار ته ورغلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د تازه څرګندونو په ارتباط د ازادي راډیو پیغام جواب نه کړ. مخکې د ډلې ویلي و له امریکا سره تړون ته وفادار پاتې شوی او وخت نا وخت یې هغه راپورونه هم رد کړي چې دا ډلې له القاعده سره په اړیکو تورنوله. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې ویلي، له طالبانو سره تړون ارزوي او ګوري چې د ډلې له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول په خپلو ژمنو وفا کړي که څنګه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
سموږ غاغل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له او د مخم تر او ورځې دیونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي تاسو کولای شئ چې د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي او سم د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې نوریاس نوری چمتو کړي
آیا بایدن کولی شي چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي دا د هغه مطلب سر لیک دی چې په ایشیا ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی د مطلب لیکوال وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 4مه د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا کې د افغانستان یادونه وکړه په دې وروستیو کې د افغانستان د مطالعاتو ډلې د امریکا کانګرس ته په یو نوي راپور کې وړاندیز کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وغځوي د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې ټول امریکایي سرتیري به تر می میاشتې پورې له افغانستانه په دې شرط وځي چې طالبان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او له القاعده سره د اړیکو د شلولو په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي د مطلب لیکوال ویلي چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمیدا بهیر او په قطر کې بین الافغاني خبرې ناکامه شي احتمال شته چې افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخ شي لیکوال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک نیولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د بهیر او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پیښو ته کتنه کړې لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخلي چې بالاخره بایډن ښایي په نه لیوالتیا سره په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د پوځي حضور دوام ته د وضعیت د ښه کېدو په هیله غاړه کیږدي یو افغان پیلوټ امریکا ته د تلو لپاره بیا د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د پیلوټ محمد نعیم اسدی د مدافع وکیل له قوله ویلي چې د امریکا حکومت د پناه اخیستو پر غوښتنې غور کوي اسدی د هلیکپټر پیلوټ دی چې د راپورونو له مخې تیر کال د یو امریکایي ژوند ژغورلی و خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت تیر کال ویلي و چې متحدو ایالتونو ته د اسدی او د هغه د کورنۍ د تلو ملاتړ ځکه کوي چې ممکن طالبان هغه ووژني خو وروسته پنټاګون خپله پریکړه بدله کړه او ویل چې له لوړپوړو چارواکو سره په دې اړه مشوره نه وه شوې د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په تیرو څو اونیو کې د هدفي وژنو په ترڅ کې دوه افغان پیلوټان ووژل شول یو په کندهار کې او بل په کابل کې د ورځپاڼې په دوام کې لولو چې متحدو ایالتونو په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا په چارو میلیارډونه ډالر لګولي خو د لیکوال په باور وروستۍ وژنې هغه ګواښونه په ډاګه کوي چې افغان پیلوټان ورسره مخامخ دي سټارز اند سټرایپس لیکي اسدی تیر جمعه ویلي و چې هیله من د یوه ورځ وکولی شي چې له خپلې میرمن او څلور کلنې لور سره امریکا ته ولاړ شي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ یوه وروستي راپور ته جرمني سویډن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي دا کار وروسته له هغې کیږي چې د تېرې جمعې په ورځ روسیې د دغو دریو اروپایي هیوادونو ځینې ډیپلوماتان له مسکو وویستل مسکو دا اروپایي ډیپلوماتان تورن کړي وو چې د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې ګډون کړی وو صفی الله ستانګزی په دې اړه د راپور برابر کړی
دا څو وروستۍ اونۍ د اروپایي ټولنې او روسیې سیاسي اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي لومړی روسیې اعلان وکړ چې د جرمني سویډن او پولند ځینې ډیپلوماتان او د قونسلګرۍ کارکوونکي د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دغه هیواده باسي تر دې اقدام وروسته یادو درې اروپایي هیوادونو تایید کړ چې ډیپلوماتان د جمعې په ورځ له روسیې ووتل یادو هیوادونو اوس ورته اقدام کړی دی جرمنی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکونکی ایستلی دی د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي روسیې د جرمنی د سفارت د یو کارکونکي په شمول یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان اړ ایستل چې له مسکو ووزي د جرمن چارواکو په خبره د روسیې د کار هیڅ توجیه نه درلوده برلین هم درس د کرملین د اصلي منتقد د اپوزیشن بندي مشر الکسی ناوالنی په پلوی په مظاهرو کې خپل ډیپلوماټانو ګډون رد کړی دی. سویډن هم ورته ګام پورته کړی. په پلازمینه سټاکهولم کې د روسیې د سفارت یو کارکونکي ته خبر ورکړی چې له سویډن ووزي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ان لیندی په خپل ټوټر لیکلی د روسیې د سفارت یو کارکونکي د ایستلو اقدام له روسیې د یو سویډنی ډیپلوماټ د نه منلو اخراج د پریکړې په خبرګون کې شوی. لینډی ډاډ ورکړی چې ډیپلوماتي پر روسیه کې یوازې خپل دنده ترسره کوله. پولند هم دوشنبه د پوزنان لویدیز ښار کې د روسیې د کنسولګرۍ یو کارکونکي ته ویلي چې له دغه هیواده ووزي. د پولند د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه پریکړه له جرمني او سویډن سره په همغږۍ شوې ده. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل له اروپایي هیوادونو د دریو ډیپلوماتانو اخراج د توجیه وړ نه دی او په غیر دوستانه شکل ترسره شوی دی. کرملین د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره دلیل راوړی و چې ګواکې دغو ډیپلوماتانو د روسیې حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون سره د روسیې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوله. جرمني، سویډن او پولند د روسیې دغه ادعاوې بې ځایه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او ځینو نورو د روسیې لخوا د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې وه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
زحمت شی برمو هر کلی کوم شراخلی. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
ها سړی چې رسمولې به کوتري او ویلې دا وطن دې زر جوړیږي، ها ژوندی دی.
دا څنګه شعر دی؟ نقد یې اوریدلی شي. د دې هندي فلم کیسې ته کتنه کوو.
د سترګو جنگ دی محشر د مینې.
د دې سندرې شاعر راته وای.
دوه احساس سره ګډ کړي دي، دوه فکر سره یو ځای کړي دي.
د خبرونه په روسیو شیبو کې مې د پیلبو په نوم د لنډو کیسو له کتابه یو کیسه درته غوره کړې ده. نور مطالب هم لرو. دا ازادي راډیو مجلې په پیل کې مو په ننګرهار کې د یو نوي کتابتون له جوړېدو خبرو. په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمېر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو. دا کتابتون عام نه و، یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې و. عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو. د هغه وخت چې کله د کابل پانتون پرانستل شو او د پانتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لویه کتابخانه پکې جوړه شوه. وروسته بیا په 1905 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تأسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوی میلسیسي د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت. په تیرو نږدې 2 لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده. حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوې دي. په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوی دی. دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوی تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي. د یادې ټولنې مرستیال سرګند وایي د ملګرو په شخصي لګښت شاوخوا 400 بیلابیل ډول کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته یې د مطالعې لپاره په وی ځانګړي الماری کې ایښي دي. نوموړی وایي د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي.
په دې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 350-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کې خپل د هیوادوالو د خدمت لپاره تر څو څنګه وکولای شي زمونږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغه د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
په همدې حال کې روختون ته راغلي پیوزان هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولي او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي.
انم نجیب دا ولدا کتابخانه هټل خکار شوی چې خکار شوی جوړ شوی خلکو ساتو دغه پر مختګ د تعلیم په برخه کې یو مخته وړاندې زیو
او خلکو ساتم په تیری ګلته ناسي او تاسو سره غوړه پیدا وی
چې به زه وخت یې روخ خبرې کو پر دې غیبت تو پر دې خبرې کو دا به وس حالت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی حدیث یو کتاب راوخ هغه متعلق دینه بل به تر خبره بل نشته
د پیوزانو لړلې یو شمیر نوري بیا خوخ دی وای چې دا چاره په ټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړ کې دو سره مرسته کوي دوی لنور ټولونو او اړوندو ادارو هم غوښتنه کوي چې دا ما کتابتونونو د جوړیدو لړۍ هم داسې دولتي او خصوصي ادارو ته هم مغزوي
نوم مدثر ډېر ښه کارو چې دا پراخ شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګیدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځینو کې باید کتابخانه جوړ شي ترڅو خلکو ته ګټه ورسې
په همدې حال کې د پاهنتون استاد عبدالقیوم ساپه د مدني ټولنې لوري په حوزوي روختون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستای او هیله مند دی چې دا فرهنګ به په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي نو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې داسې مهال د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړیږي چې په دې وروستیو کې د ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره حڅی ګړندې شوی دی
پر اپور کې مو واردل چې د ننګرهار په حوزوي روختون کې د پایوازانو لپاره کتابتون جوړ شوی په ځینو ولایتونو کې بیا فرهنګي حڅی په وروستیو کې پڅې شوی دی غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي علت یې څه دی د دې ولایت له لیکوالو او د ادب له یو شمیر مینوالو به په دې راپور کې وورو
غزنی د اسلامي تمدن زنګو او ترڅنګ د ادب فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي خو وايي په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي فرهنګي او کلتوري هڅې پڅې شوی دي د دغه ځای لیکوالان شاعران او ادیبان دغه هڅو د کمرنګ کېدو بیلابیل لامل نه یادوي شاعر لیکوال او ژباړنی نام لا ګوهر چې په غزنی کې د غک په نوم د یوې مجلې چلونکي او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پاتې سوی وایي غزنی د ادب کلتور او فرهنګ ټاټوبې دی خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه هڅې پکې په ټاپه درې دلی دي
نی چې د فرهنګ او تمدن تاریخي خار د دلته باید د ادبي هلي زلي فرهنګي هلي زلي ډېر باید ګرمي وای خو له بده مرغه لتیرو سو کالو یعنی په خاصه توګه باندې تل کار د هيسي فرهنګي کړنې مثلا د کتابونو چاپ د مجلو چاپ د مخکتنو غونډي فرهنګي ناشته اونځي غونډي مشاعره کوو ام سي بيخي د نشټ برابر دی پټپه ولاړ دی
شاعر او لیکوال اریان جلالزی هم د ادبی الوزلو د کمرنګ کې دوه خبره کوي خو وايي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بیوزلی د فرنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځای کوچېدل دي
ولا زما په نظر خو اومده علت کېدای شي چې د نامنی وي او ځین کسان ترور هم شپه د فرهنګیان لړل نه او دا هم یو اومده او اصلي علت دی او کیدای شي چې ناسه اقتصادي وزم د خلکو یو څه ټول په خپل کارونه باندې بوخت دي کیدای شي دا هم یو علت وي
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي فرهنګي او کلتوري هڅو د تر سره کولو غوښتنه کیږي نو یې نام لا ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو په شوري توګه د ځوانانو د را بیدارولو او پوهې ورکولو په مخه بیرته د غلړی تازه سي
علتی مرستی نامنی پیخی ترور دی ولسوالی سقوط دی خلقو لغزنی سخا بالخصوص دی فرهنگی قشر فرار دار وحشت موخ پدی لین شلاسی دا حالات بدلون پیدا کری و غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا و لکه څنګه چې ورسره خای دی فرهنگ دی ادب پو مرکز باندی بدل شیم
خو اریان جلال زای بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو لوري د فرهنګ پالو ملاتړ کولای سي بیرته هغه پخوانی حالي ځلې راجوندې کړي
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا واڅول شي تشویق شي نو کله شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپل همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده شاعر لیکوال ژباړنه او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفاوایي دغه هلې ځلې په اړخیزه توګه اړینې دي
فرهنګي هڅې
دی وی ټولنې د وښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. دا هڅې خلک له انزوا او ګوښهګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پارولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه، غونډې او فعالیتونه دود وي، هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي او د تشدد او وچفکرۍ کچه یې راکمیږي.
استاد مصطفی صفا زیاتوي ټولنه د انسانانو هغې ټولګې ته ویل کیږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او د په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کیږي او د ټولنې او خدمت ته را بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډیری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی ترڅنګ په میدان وردګ کې بیا جګړو د مشاعرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردګ ولایت کې د یو شخ د سولې لپاره په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره په مرکز میدان ښار کې د لسګونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
تر سولې وروسته به د ښار وګړي د کلیوالو پاتېو ته درومي.
دا شیر په جبل جګړې څخه د کرکې دا ژغونه د میدان نوردګو ولایت د ځوانانو او شاعرانو دی. یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د میدان نوردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان علمي کاروان له لورې جوړه سوې وه چې له جګړې څخه ستړو ښځینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو پکښې کې ګډون کړی و. د دې شیرونه له جګړې څخه پر کرکې او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې لډلې حبیب الرحمن مظلوم یار، اسرار ویسال او عادله ابراهیم خیل د جګړې پر شکیلو خو د اوربند او سولې ژاغ وکړ. دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو ترڅنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پوهنتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی وو، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټورې وبللې.
تر څو کولی شي د شعر او شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
د غیر روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونو ته رسېږي. د دې په خاطر باندې دوی د خپل غږ وچتوي تر څو نړیوالو ته او دغه ښکېلو غاړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
لایوی خبرتیا ورسته د مهاجر اترونه پونم د نور محمد لاهو شعر د د پژ خبرو او بیا د دې شعر پاړه د شاغلی لاهو نظر در سره شریکو.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
مها
مهاجر اترونه ته چې کوم پلو بتللې تا اوسانو به له زالو در کتلې د لمر ګل به شو په شک کې لمر په څه مکه څنګه ګرځي او رنګونو به غبار کې ونیولې نیلوفر به د اوبو په مخ چترۍ شو ستا ښایست به ترې راتاو کړی کړی شو اوس هم چې کله ګرځې سپرلی اوس هم در پسې وي تا اوس هم ستا د سترګو تصویرونه خپلو بڼو کې ساتلي ګلان ځان در باندې شیندي که باروتو د وطن واړه عطرونه مهاجر کړل او که جنګ لا هم لګیا دی زړونه ریبي تورې سترګې دې هماسې ښایسته دي له سرو شونډو نه دې اوس هم اصل څاڅي او مچکې هماغسې تودې دي چې موسکۍ سې په سرو شونډو د هوا کې په سره رنګ لیکې جوړېږي ته اوس هم په شنه پیاله کې د تریخ چای هغه دوه ډاکې قاشقې د بورې یې هغه سړي چې رسمولې به کوترې او ویلې دا وطن ډېر زر جوړېږي هغه ژوندی دی عسکر اوس هم په خیالو کې د کارغانو دورې شماري د طالد چاودلې شونډې یبلې پښې د واورو منځ کې د ټوپک د اور تودوخې ته تخنیږي خوشحال خان د چا په یاد دی اشرف خان اجري لا هم هند کې بندي دی دا سندره اوس هم وایي قاصدان له روح را نغله مدت شو سلام باد را رسوي منت یتم ده
لاهو صاحب د مهاجر اترونه شعر تاسو د زړو شعرونو په څیر دا شعر پیل کړی دی چې مخاطب ته به د تاوسانو کتل بیا مو طبیعت یاد کړی لمر ګل او غبار نیلوفر د اوبو په مخ خو په دې شعر کې نوښت دی زما په باور چې پوښتنې دي د عرب شاعر علي اسپر ادونیس وایي شعر ځواب نه دی شعر پوښتنه ده څنګه په همدې حساب پوښتنې کوي چې لمر په مځکه څنګه ګرځي او سپرلی اوس هم در پسې دی او ګلان ځان در باندې شیندي او نورې پوښتنې څنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه د هغه سره موافق یم یعنې پوښتنې کول هم د شعر یعنې تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده یو د پوښتنو مطرح کول په حقیقت کې داسې یو پوښتنه چې هغه په خپل ذات کې خپل ځواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا سټایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنې دا ټول باید وکولی شو داسې پوښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو.
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي جګړه یادوي چې شته که نشته او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي هماسې ښایسته دي دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلي دي توپیر لري یعنی له یوه مکانه بل ته په شعر کې ځي او په شته جګړې هم شک کوي؟
دلته موږ خو شاعر په دې پوه ده چې جګړه خو موږ غواړو چې سترګې دي هماسې ښایسته دي دې نو مطلب دا چې کله سترګې هغه وخت بدرنګه کېږي چې اوخله نیسي یعنی اوښکې په رنجو ککړې شي یوه تراژدي بیان کې یعنی دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ده چې همې مطرح کوو همې جواب وایو یعنی وطن که حالات څنګه دي دلته ما اشرف خان هجري هم یاد کړی هغه هم پردیس و هغه یو زندان کې ومړ یعنی دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطنه لرې دی فقط زندانونه فرق کوي یو د یو طلایي قفس کې پروت ده یو د تورو تمبو شاته د ژوند تېرې سختې شپې تېروي خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هر پانه او پلمه وي خپل درد لري یو دردونکی شی ده او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې د شاعر دپاره یو ډول سکون ده لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل شیر هم باید انسان را سپک کی سکون ورکی آرامش باید ورکی هم دارنگ لکه جبران خلیل هم هم داشت خبره که اگه بیاوایی چه سوک چه خش هده دلائی نیسی اگه خشیر هم نیسی دیکلائی نو دلتا مگه دیدی پختنو که اگه کم دردونه اگه کم استونزه ناخوال وحشتونه چه با وطن که تیریگی اگه مگه پیابل بنا پیابل لوخی که ولانده کرده دی زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوب یم دي جګړه جنګ وحشت دا یو تکرار نمونه دي خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پیښو بیان تفاوت باید ولري نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې کلماتو ډېر رول مهم ده.
واقعا چې کلمات په شعر کې ډېر اهمیت لري خو یو شمېر زاړه ناقدان له اوسه په دې باور دي چې هر څه نشی شعر کیدای، یعنی هر کلمه نشی شعر کیدای. خو نبی کرکتون که دا خبره نمانی تاسو د مهاجراتونو په شعر کې مثلا تاریخ چای ته اشاره کوي چې پښنه پیاله کیدای او بوري ته اشاره کوي څنګه د غرقم کلمات شاعرانه شوی دي؟
ډیر هغه خو ما خو کوشش کړم چې زه دغه حالات په سمه توګه راواخلم او تمثیل یې کړم خو دا به قضاوت به اورېدونکي یا لوستونکي کوي خو ما خپله هڅه کړې او ځکه دلته مثلا په وطن کې مونږ دا اوسنی دغه موجوده جګړه چې هلته ده هلته هر لوری چې ښکیل ده هغه څوک چې جګړه کوي هغه چې د دفاع په نامه راپورته شوی هغه چې هم هلته اوسي زما په نظر ټول هلته یو مظلوم بڼه لري. یعنې ما ټول ته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د ورېښمې شماري یعنې دلته کارغان
دغه ته براشو لهو سب هغه کوم زه پښتنه لرم هغه د کارغانو په برخه کې کنه لیکن زه دلته یو شی پیور زیات کوم مثلا امدغه تاسو چې تاریخ چا یاد کړی دی دلته تاریخ چا تاسو یاد کړی دی لیکن پیاله مو بیا شنه کړی دی چای مو نه رښین کړی نو زه فکر کوم کېدې شي چې لوستون کې د احساس او کې دا شاعرانه ده یعنی شعر عادي کلمات په بل معنا او یا د کلماتو د معنا بدلول دي یا فرضاً تاسو د قشقي بوره په یو خواره ټولنه کې لکه د افغانستان غوندې ل معشوقي سره تشبیه کړی دی یعنی خوراکي شی او ډیر شیرین شی مستقیم دا وینا نه ده کړی چې ته خوږه یې اخو تکرار ده لیکن کچرته وایي چې ته د قشقي بوره یا غ بیا بیل خبره ده د کارخانو خبره تاسو یاد کړه د کارغه سیمبول نوی نه دی په نړیوال ادب کې کارغه د مارک سیمبول دی تکرار سیمبول ته مو فکر کوي تکرار سیمبول ته مو مخه کړی دی که فکر کوي چې افغان لوستون کې ته تکرار پروا نه کوي ځکه چې سیمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسي هم کم ده
د تکرار د یو دی وی پی کې د بیان د پر استخدام شوی دی مثلا عسكر ولې په خیال کې د کارخانه د ورشمې دی کارغه معمولا چیرته چې یو مړی وي یا دی هلته را پیدا کېږي دا پرته وي عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته راوي که خیال کې حتما د ماشومانو په څېر دي په کور کې یو مرګ هلته یو جسد پروت ده کارغه دا احساس کړی ده او په دغه خاطر چې دغه پیښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې چې په روح کې څه تیریږي له کوم ټکر سره په دې سیال کې ستاسو د جګړې په کرښه کې هم ده د دې درس یو خپل د درس یو درد سره د دې د بیان د پاره د کارغ سمبول ما راوخسته چې لوستون کې خب یعنی دغه موضوع واخیستل شي کارغ معمولا د یو پیښه تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي او یو څوک مړه شوي په دغه نامه دلته راخیستل شوی ده چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده انتظایي حالت نه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د آزادی رادیوی مجله په دې پروګرام کې وړاندې یو نوی سندره لرو نوم یې د سپوږمۍ سندره دا سندره آسیه مهرابی ویلې ده دا په اروپا کې ژوند کې بیا وسی کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنگین کړي مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خبره کړو، را بشم لاغلی مهرابي څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ورسره مرسته کړې ده، او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده که یې خپله هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقي جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم د ژغولې، او شعر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګي دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځواني او تکړه شاعري عبدې سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلي دي. په استایی کې د یوه غزل دوه بیتونه، او په انترو کې په هر یوه کې دوه بیته د بل غزل دا مې ویلي دي. دا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسی کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جاز بند او د ګیتار سره ویل شوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار غږول شوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تیره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت شي. او دغه زما کار چې دی په موسیقي کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا د دې سره خلک ډیر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته شوي دي. نو دې ته زه ډېره حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه شي او قضاوت به دوی پخپله وکړي.
له آسی مهرابي په مننې دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی لکه دې چې د سپوږمۍ په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستي دي. همدا سندره به سره واورو. Shardamini, the srunu rangdi,
سترګو جنگ دی که محشر د مینې. د دې شعر شاعره عابده سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابده جان ستاسو دوه غزل آسیه جان سره یو ځای کړي. کله چې شاعر یا شاعر یو شعر لیکي، ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو په دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلی وي، خو سندرې د شعر احساس ممکن تر لوستونکو رسا ورسوي، ځکه چې د سامع حس له لارې احساس نور هم ممکن څوک ژور را خپل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډېره هدا له دې سره موافقه یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپل لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپل لولم او زه خپل مثلا په غصات کې مې چې لیکلی ورته ګورم، او بیا چې څو وخته مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت حس را کوي او بل رقم احساس ته اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوي دي، بیا مو احساس څنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچه ډیره شوې ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړي دي. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړي دي، دوه فکر سره یو ځای کړي دي، نو واقعا چې خامخا غیز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یوه شاعر یا د یوه شاعر دوه غزله یا دوه شعر په یوه کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابر شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې، بیا هم کسام تکرار پښتنه ده، احساس دریم احساس اوریدونکو ته نه ورکوي؟
ما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډېره نږدې پرته ده. په یو غزل کې هم هغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر ورراړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي. او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده، نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس هومره پکې دریم احساس پکې راګډ نشي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جنوري په میاشت کې 12 پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسه په افغانستان کې او دوه په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټولګي دي، نورې ناولونه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په ازادي رادیوي ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوت پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کندې زوی په تلویزیونی سریال کې د شغل مقصودی کار غنولیدونکو سټایل دی. اوس ویل کیږي چې د دې سریال نوري برخې جوړې شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به تری واورو چې تر اوسه ولې د کندې زوی د سټایل شوی سریال نوري برخې نه دي جوړې شوی.
د کندې زوی سریال یا فلم چې را برسېره شو، نو د یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه څه چې په ټولنه کې واقع کېږي د دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه، یعنی جنګ، یعنی د جنګ نم هاخوا ته هغه پلیتو څیرو چې د افغانستان وده یې نه غوښته دور راننوتل او هر څه د ځان سره تبا کړل.
مقصودی صاحب، په روسیو کې راپورونه خبره شول د کندې زوی د سیریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه باندې، آیا تاسو خبر یاستئ که دا سیریال بیا جوړیږي؟ ستاسو رول به پکې پخوانی وي به پکې او کنه؟
دا هڅه په پاکستان کې مو شوې څورواره، په کابل کې مې شپه وکړه مخکې وشوي، او په روسیه کې بیا اوازه ده چې ګویا د کوند زوی پاتې برخې ته د جوړش د برخه کوي. البته ستاسو په دې کاله مخکې زه په جریان کې وم چې په لیکنه باندې ډیر کار وشو، حتی شل برخې تقریبا وو اته لیکوالو په ګډه سره چې مجلس یې کول ویکل شوې چې ډیره په زړه پورې وه. او په دې کې دا لکشنته د ریالیزم د ادرس نه دقیقه راغلې وه چې دغه شل کاله چې شاتبل نه وو دا چیرته وو، چیز من نه لری دی مثلا زما ادک مور دا په نړۍ کې لره، عبد الله سمری په امریکا کې ده، جسور په کاناډا کې ده، مثلا هدف سپ په امریکا کې ده، یا مثلا سویتا زما د فلم دی خیرینه دا په پاکستان کې ده، پندې پټ دی نو د دوی را غوښتل پاسپورت هوټل حقوق د دوی او بډوړې خوراک بیمه دا ټول خبرې کرا ټول کې دا د خدای وزارت کارته جوړي. نو کچیرته دغه سوال د وزارت کلتور نه وکي شاید چې هغه خورمندې رايونه وهي، بلکې دغه میکانیزم چې ما د تشریح کړ په دې باندې به اصلا نه پوي. نو بناهن کچیرته دا کار چې زه د سر په سترګو آماده یم او ولو ما ته معاش رانی کی یا حقوق رانی کی یا زما هر رنګه وخت کې ځای کیږي زه د خپل کلتور د بل لپاره حاضر یم.
د کوانټي سوی د سریال د نورو برخو د جوړیدو په اړه مو د شغل مقصودی نصر واورید. ل افغان فلم به هندی و ته مخ کړو. په هند کې د وایټ ټایګر یا سپین ببر په نوم یو فلم په روسي کې جوړ شو. د وایټ ټایګر په نوم د بالیوډ دا فلم په انګلیسي ژبه دی. په دې نوم په نړۍ کې نور فلمونه هم شته. د نړیوالې دوهمې جګړې یو روسی فلم هم په دې نوم دی. خو د هند دا نوی فلم څه ځانګړتیاوي لري؟ له اسمت څاروانه اورو.
د هند سینما یا بالیوډ د تفریحي یا بازاري فلمونو ترڅنګ چې یو لویه برخه یې نڅاو او سندرو ته بیلوي، ځینې هنري فلمونه هم جوړوي. په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نیټفلکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهرخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغیز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزی رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم د اروند ایدګا د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که څه هم د فلم کیسه شایي په یو نه یو ډول په ګڼو فلمونو کې تکرار شوی وي، خو پیغام یې راښکون کړي. هغه ځای چې وای که غواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بریا زمګي کې پر سیاسي فساد ډیر نیوکی کړي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړي د یو بې وسله ځوان کې سره چې لیوېشتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی لوري ورسره د مریې په شان چلند کیږي او دا چلند د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلېږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پړی پر بیوازله چلون کې اچول کیږي. پر د لیک لاسلی کوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک یې ووهه او بیا ورته و هم نه درید. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیښه راشي خو نه مو پرې پوهوي او فلم شاته بیایي. د بیوازله حاله کوچنواله ده. د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بیوازله نوکر قرباني کړه په کیسو او فلمونو کې څه نوې خبره نه ده. ډایرکټر غوښتل چې کیسه ورستوراندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکو یو څه حیران کړي. د دې فلم بل ځانګړتیا دا ده چې ډیر ځلی د فلم کرکټرونه کامرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره لدی چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي، دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهور ولسی استاذ هم په فساد کې غرق ده. سپین ببر فلم پر دې سربیره دا شی چې له بې وزلو او عامو خلکو څرنګه په زور پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپل جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسې اخلاقی قضاوت وشي، بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یو فاسد ټولنه کې یو ساده زړی انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
دا خبرونه لا ساتي رادیو په منځني صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموش پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ لشموده کې شي چې دوت شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دوت شو، خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې راورسته دی. لومړۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوې دي. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادی شي. آلن پو په 1940 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1952 کال کې. د دوی تر مرګ راورسته لنډې کیسې په نړۍ کې هماغه چې پیل شوې دي نه دي پاتې شوې. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یوه شیبه ده، د ژوند یوه لحظه، لکه یو څرک. د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډه کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځ کې 15 مازیګر سره مخامخ شوی یو. لمړی چل دا سره تشکاره شوه لکه په ابي رسم چې باران ورې تلوي. دې تشبیه ته خندا راغله، دې ته مې وخندل، دې هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازیګرونو کې هر پلا سرخاندو، خو خبرې مو نه دي کړې. یو ځل مې نیت وکړ چې راوې شغوم، دې مې شخ وانه ورید که ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنځ نور خلک ودرېدل. بل ځل چې مې پرې شخ کاوه دا کوزه شوه. نن مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګ ته یې کښېنم. راژخوه مې بس ته له ولاړ کتاره پښه شوم. د دې لار مې څارله، له لرې مې ورپام شول چې طلایي ویشته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم، مخې راواړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوې. وخوځېده خو مخې راونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې، دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل ډېر بیروبار دی. ګوتې یې پر شونډو کېښودې. سر بارخوګانې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نری شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل، خو د سیمې سترګې ښکته واچولې. لنډ شین پتلون یې اغوستی و، کرمیچو یې سرې کرښې لرلې، سپینې لنډکۍ جراب یې په پښو وې. د باندې مې اشاره وکړه، څرنګه تیز وې. بیا یې ګوتې پر شونډو کېښودې، سر یې وخوځاوه. د کوزېدو ځای ته مې درې تمځې پاتې شول. ورته ومې ویل له کاره وروسته څوک ډېر ستړی وي، که دې زړه وي یوه ورځ به چېرته کافي وڅښو. دا ترهېدلې شاته شوه که بس ټکان وخوړ. له یوې زړې ښځې سره ولګېده، هغې غالمغال وکړ، دې آ وکړ. ګونګۍ وه، خبرې یې نه شوی کولی. سترګې ښکته واچولې، د بس ور خلاص شو، دا ښکته شوه. هاغه باران وهلی آبي رسم مې بیا سترګو ته ودرېده. د بس له کړکۍ مې پسې وکتل، آینې خوله کړې وه، دا نه ښکارېده. لهم دې لند کې سره ازادي راډیوي مجله راند غاړو زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم شدیوی
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com